اوس به ان شاء الله مون د سوره غافر د آیتونو تفسیر کوو د آیه نمبر 69 نو اخلا د آیه نمبر 85 پوری. په تیر سبق کې مونږ د الله تعالی په نخو باندې خبره کړې وه چې الله تعالی کومې کومې نښې د انسان د هدایت لپاره نازلې کړې دي. مونږ د انسان د تخلیق مختلفې مرحلې هم ولیدې چې الله تعالی انسان د یوې نطفې نه پیدا کړو او بیا هغه ورسوه بوډاوالي ته، او دغه شان مونږ نورې نښې هم ولیدې، شپې او ورځې مو ولیدې. او انسان چې کله دا نښې وویني نو د هغې نه پس د هغو سر رویه وي، حالانکه هر طرف ته نښې خورې دي. او اوس چې مونږ کوم آیت وایو، آیا 69، نو د دې نه واخله د آیا نمبر 76 پورې یو ټاپک چلیږي د هغه خلکو په باره کې د چا په باره کې چې آیا نمبر 69 دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية 69، ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله. آية تاسو ندي كتلي أو دا كتو سمانة دا دلتا دا ترى مطلب دا ندي چي بند دستر گسر و گوري، دا دي مطلب دي چي تاسو غور ندي کري كمو خلقو طرفتا. الذين يجادلون في آيات الله، هذا خلق چاغي جنگيگي دا الله تعالى پا آياتونو كي. أنا يصرفون، كم خواهي عرولي گرزه دلی دي. تاسو گوري چي دريزة لپده صورت كي دا هذا خلق الزكر راغي چي سوك دا الله تعالى پا آياتونو كي جنگيگي. او ما تاسو تبيلي وو چي آياتونو كم كم دي. یو خو د قرآن آیتونه دي او بل د الله تعالی آیتونه هر طرف ته خواره دي. دا ټول کائنات د نښو نه ډک دي او زموږ په خپل ځان کې هم نښې دي، آیتونه دي. په آسمان او ځمکه کې، ورځ او شپه، زموږ خوراک، زموږ ژوند او مرګ، دا ټول آیات دي. لیکن دلته خاص طور د کومو آیتونو خبره کیږي؟ هغه آیات چې د قرآن دي، کوم چې الله سبحانه وتعالی نازل کړي دي. یعنی هغوی د الله تعالی د آیتونو تکذیب کوي، هغه نه مني، هغه دروغ ګڼي یا د دې آیتونو د منلو نه انکار کوي. نو د منلو نه ولې انکار کوي؟ ځکه چې کومون دا ومنو نو بیا به راته عمل کول وي، بیا به راته خپل ژوند بدلول وي. او الله تعالی دلته وفرمایل چې دومره غټې غټې نښې ولیدې او د دې د لیدو نه پس که څوک دا ووایي چې زه دا نه منم او بیا هم جګړی کوي، نو انا یصرفون، نو کوم خو هغوی اړولي ګرځېدلی دي، یعنی حق ته نږدې ورسېدل او بیا هم د هغوی دا حال دی چې محروم شول. که د هغه ورځو په تناظر کې وکتی شي دې آیت ته، نو د آخري نبي دور د هغه خلکو نصیب شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی کې موجود و، د هغوی په ښار کې و، د هغوی په کلي کې و. دومره غټ نعمت هغوی ته میلاو شوی و، وحی به نازلېده د هغوی په مخ کې، بیا هم هغوی محرومه پاتې شو. نو کوم خوا اړولي ګرځېدلی وو؟ سوچ نه کوي چې څوک هغوی لرې کوي د حق نه؟ د دې مطلب دی چې بنده په خپله نه اوړي، بلکې هغوی واړولی شي. څوک هغوی اړوي؟ څوک یې د لارې نه اړوي؟ یو دشمن دی او هغه دی شیطان. انسان ته خپل ځان ډېر عقلمند ښکاري چې ما بل بنده له شکست ورکړو، لیکن که د دومره نښو د لیدو سره بنده د الله تعالی ذات ونه پیژني او د هغو د ذات په باره کې شک کوي، د هغو په صفاتو کې نور شریکوي او یا د مرګ نه پس د دوباره پاسېدو یقیني نه وي او د الله تعالی خبره نه مني، د هغو د خبرې په منلو کې د هغو د پاره مشکلات وي او په هغې کې هغه بحثونه کوي، نو بیا کوم خو هغه اوړېدلی دی. او جګړې هم خلق په دې وجه کوي چې چرته ماته منل پیښ نه شي. که زه ومنم او عمل ونه کړم، نو بیا به راپورې خلق خبرې کوي چې دی هسې په خوله باندې مني خو عمل نه کوي، نو بیا به زه قصوروار شم، نو ځکه هغه نه مني او بحثونه کوي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې نن په مسلمانانو کې هم ډېر بحثونه دي. کوم صفا صفا احکامات چې په قرآن کې ورکړی شوي دي، د شرابو په باره کې، د حرام او حلال په باره کې، د پردې په باره کې، هر ورځ په هغې باندې بحثونه کیږي. دا خو ښه صفا احکامات دي، نو په دې کې څوک بحثونه څنګه کولی شي؟ تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خاتم النبیین و. په دې باندې هم بحثونه کیږي. استغفر الله ربی. قادیانان وایي چې داغونه پس نبی راغلی دی، نو د الله تعالی آیتونه چې بالکل واضح دي او چې دومره نښې خلک وویني او بیا هم هغوی د دین نه واپس شي، کاږه شي، نو سیده ګمراهۍ ته لاړ شي او داسې خلکو ته خپل ځانونه ډېر عقلمند ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یو څو کسان لیدلي وو چې هغوی په قرآن باندې بحث کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو نه مخکې امتونه هم په دې وجه تباه شوي وو چې هغوی به د کتاب د ځینې حصو سره کنټرډکټ کولې، حالانکه د الله تعالی کتاب داسې نازل شوی دی چې د دې هره حصه دویمه حصه کنفرم کوي، د هغې تصدیق کوي. نو تاسو خلق ته قرآن ځینې حصې د ځینې حصو په ذریعه تکذیب مه کوئ. که په څه پوهیږئ نو ووایئ او که نه پوهیږئ نو دا بیا هغوی ته وسپارئ چې څوک عالمان دي. ټول بحثونه ختم شي چې کله انسان په دې قرآن صحیح پوه شي او بیا په هغې باندې قایم پاتې شي. مسلې هغه وخت پیدا شي چې کله مونږ د خپلې مرضۍ تفسیرونه شروع کړو، کوم چې زموږ زړه غواړي. د قرآن اولنی تفسیر قرآن په خپله کوي. چې کله تاسو د یو ځای تفسیر کوئ نو بل ځای به درته هغه شان تفسیر میلاو شي، او د هغې نه پس حدیث دی، او د هغې نه پس د صحابه کرام رضی الله عنهم آثار دي. د صحابه کرام رضی الله عنهم چې کوم روایات دي یا که د هغوی د عمل په باره کې زموږ سره چې کوم معلومات دي نو هغه آثار دي، نو د هغې نه د تفسیر پته لګي. نو د ځان نه څوک تفسیرونه نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته څه بیان کړي دي او د هغه وخت نه راغلي دي، ها داسې کیدی شي چې هغه په نن ورځو کې څنګه امپلیمنټ کیږي، په هغې باندې څنګه عمل کیږي، لیکن د خپلې مرضۍ تفسیرونه کول په هغې کې بیا جګړې پیدا کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په قرآن کې جنګېدل کفر دی، لیکن خلک بغیر د علم نه جګړې کوي په دې کې، لیکن داسې ښکاره کوي چې موږ ته ټوله پته ده. او دا جګړې څومره عام دي چې څومره ډراینګ رومز دي او په ټي وي باندې څومره جګړې په قرآن باندې کیږي. یو ځل عبدالله بن عمر ماسپخین په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغو دوه کسان ولیدل چې په یو آیت کې اختلاف کوو، نو هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د غصې نه تک سور شو او ای فرمایل چې ستاسو نه مخکې کوم خلک نو هغوی په دې وجه هلاک شوي وو چې هغوی به په کتاب کې اختلاف کوو، چې په قرآن کې اختلاف شي او په دې کې بحثونه وشي او چې په دې کې نقطې را وایستلی شي. ها که څوک د پوهې لپاره پوښتنه کوي نو هغه جدا خبره ده، نو بحثونه مه کوئ. موږ نه منو، دا په دې ورځو کې نه چلیږي، دا په کې چا راوستي دي، په دې باندې نن څوک څنګه عمل کولی شي؟ که دا سود ختم شي نو ملک به څنګه چلیږي؟ دا خو تاسو عجیبه خبرې کوئ، دا خو سنس نه جوړوي، دا خو د زړې زمانې خبرې دي. په هغه ورځو کې داسې کیدی شو او په هغه ورځو کې به ښځو حجاب کولی شو، ځکه چې د هغوی کلچر وو او ګرمي وه. نن موږ څنګه په دې باندې تلی شو؟ دا ټول بحثونه او جګړې دي. الذین کذبوا بالکتاب، هغه خلک چا چې دروغ وګڼو کتاب. یو خو هغه خلق دی چې څوک کتاب نه مني، هغوی خو په ښکاره باندې کتاب نه مني، لیکن کتاب دروغ ګڼل صرف دا نه دي چې بنده ووایي چې دا د الله تعالی د طرف نه نه دی. د کتاب نه منل دا هم دي چې د دې احکامات دروغ وګڼلی شي، چې د دې په احکاماتو کې جګړې وشي چې موږ دا نه منو. هغه خلق چې څوک دا کتاب دروغ ګڼي، وبما ارسلنا به رسلنا، او هغه چې لیږلی دي موږ سره د هغې خپل رسولان، یعنی څه چې موږ د خپلو رسولانو سره لیږلی دي د کتاب نه علاوه. رسولانو نور څه څه راوړي دي؟ نو تیرو رسولانو معجزې راوړي وې، تعلیمات یې راوړي وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن او حدیث راوړی وو. حدیث چې دی نو دا دی وحی غیر متلو. قرآن وحی متلو دی او د دې تلاوت کیږي، او حدیث وحی غیر متلو، یعنی دا هم وحی ده لیکن د دې تلاوت نه کیږي. او د متلو سپل دی میم تا لام او واو، نو د دې تلاوت نه کیږي او دې ته حدیث وایي. او نن داسې مسلمانان هم شته چې هغوی وایي چې مونږ حدیث نه منو. نو داسې خلکو ته خو بیا مسلمانان نشي ویلی، دا خو منکرینی حدیث دي او نن دی ډېر عام دي او دا خبرې خوروي. او دلته ښه صفا وویلی شول چې هغه خلک چې څوک کتاب نه مني، چې څوک کتاب دروغ ګڼي، او هغه څو چې د هغې سره مونږ خپل رسول لیږلی دی نو هغه دروغ ګڼي د رسول تعلیمات یعنی احادیث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بله څه معجزه نه ده راوړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات هغه شی دی چې د کتاب نه علاوه دی، نو د هغوی دپاره څه دي؟ فسوف یعلمون، نو ډیر زر به هغوی پوه شي. صرف دوه الفاظ دي لیکن ډیر پاورفل دي، ډیر سخت دي. الله تعالی د دې څه اکسپلینیشن هم نه دی ورکړی چې دوی ته به پته ولګي. د چا د ویرولو دپاره دغه شان خبره کیږي چې ته لږ ودرېږه پته به درته ولګي، ډیره زر به هغې ته پته ولګي. دوی به پوه شي چې د دوی د اوسېدو ځای کوم ځای دی. ډیره غټه دمکی ده په دې کې، ځکه چې په قرآن کې راغلی دي چې وما آتاکم الرسول فخذوه، چې رسول تاسو له څه درکوي نو هغه واخلئ، وما نهاکم عنه فانتهو، او چې هغه مو د څه نه منع کوي نو د هغې نه منع شئ. نو د دې نه څه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم در له څه هم درکړي هغه حدیث دی او قرآن دی، په هغې باندې ایمان راوړل او هغه منل دا زمون ایمان دی. ځکه چې څوک حدیث نه مني نو هغه د قرآن نه انکار کوي، ځکه چې قرآن وایي چې هغه څه درکوي نو هغه واخلی. او قرآن دلته وایي چې چا هم کتاب دروغ وګڼو او هغه هم د څه سره چې مونږ خپل رسولان ولېږل. دا آیتونه نوټ کړئ، څوک هم چې دا قسمه خبرې کوي نو هغوی ته دا وښیئ چې قرآن څه وایي. د حدیث نه انکار کول هیڅ گنجائش نه جوړیږي. د داسې خلکو د پاره سودی اذل اغلال فی اعناقهم والسلاسل، دوی ته به ډېره زر پته ولګي چې کله توقونه واچولی شي د دوی په سټونو کې او زنځیرونه هم. یسحبون فی الحمیم، او هغوی به راښکلی کیږي په ایشیدلو اوبو کې. دا د انسان انجام کوچری هغه دا کارونه کوي، د الله آیتونه دروغ ګڼل او پاغې کې جګړی کول، او هغه څه دروغ ګڼل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دي، چې کله د هغوی په سرټونو کې توقونه واچولی شي او زنځیرونه هم، نو دا سزاګانې به ورته میلاویږي. دا د هغه خلک چا چې به بحثونه کول او چا چې به قرآن دروغ ګڼو او چا چې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دروغ ګڼل. تاسو به په دنیا کې لوی جوړېدی، خپل ځانونه به درته ډېر عقلمند ښکارېدل او تعلیم یافته ښکارېدل چې مونږ ته ټوله پته ده. نو په دنیا کې دوی د تکبر توقونه اچولي وو، په آخرت کې چې بنده ته څنګه سزا میلاویږي نو د هغې تعلق وي د هغو د ګناهونو سره، چې د انسان څنګه عمل وي نو د هغې انجام بالکل هغه شان وي. په دنیا کې چې انسان خپله مرۍ د تکبر په وجه اوچته نیولې وي، لکه د هغو په سټ یا مرۍ کې چې وسپنه پرته وي، لکه څنګه چې دلته شوق دی د خپلې مرۍ د اوچتې ساتلو، نو دا شوق به یې په آخرت کې پوره شي. هلته به ورته داسې توقونه واچولی شي په سټونو کې او مرو کې. تاسو ته په دنیا کې خپل ځان ډیر اوچت ښکارېدو، نو الله تعالی تاسو هلته هغه شان کړی، اوس هغوی لاندې نشي کتی. نو انسان ځان له د دنیا په ژوند کې څوخښ کړي دا توقونه استغفر الله استغفر الله، او سی اومندل والسلاسل او زنځیرونه چې په هغې کې به اوتړلی شي، او خوټ کېدل اوبو طرف ته به راښکودی کیږي. انسان څو وخت راښکودی کیږي چې کله څوک یو ځای ته تلل نه غواړي او هغوی په زور باندې راکاږي، په دې کې څومره رسوایی او ذلت دی. په دنیا کې تاسو ډېر په لویۍ کې وئ چې مونږ ډېر عقلمند او پوه یو، مونږ ته ډېره پته ده. نن مونږ خبره ونه منله نو مونږ وګټله، مونږ نور خلک خاموشه کړو، او اوس دوی د مجرمانو په حیثیت باندې راغلل. په سټونو کې توقونه دي او دوی به په زنځیرونو کې راښکودی کیږي، نو د دوی به بیا څو عزت وي هغه وخت، او څه به وي؟ ثم فی النار یسجرون، او په اور کې به هغوی منډلی کیږي. د هغوی انجام څه دی؟ او ګورئ دلته یدخلون نه دی راغلی، داخلیږي به نه، بلکې یسجرون راغلی دی. سجره وایي چې یو شی ډېر ډک وي، مالاق وي، لکه یو تنور چې د خشاک نه ډک شي او دومره لرګي پکې په زور واچولی شي او هغه بیا تک سور لمبه شي، نو په هغې کې ډېر حرکت او حرارت وي، تپش او ګرمي وي، نو جهنم به د مخکې نه داسې ډک شوی وي او ډېره بېچینی به وي او چغې او کریکې به وي، او په هغې کې به دوی په زوره باندې منډلی کېږي. سوچ کوئ چې اوله به په خوټ کېدل اوبو طرف ته بوتلی شي او د هغې نه پس وور طرف ته. د حشر د میدان چې څومره وخت دی، او په هغې کې چې به انسان ولاړ وي، او په هغې کې چې کوم شی انسان به ډېر تنګوي، نو هغه به وي د تندې شدت. دومره تنده به وي، دومره تنده به وي، ځکه خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حشر په میدان کې په خپل حوض باندې ولاړ وي او د خپلو لاسونو سره به اهل ایمان له اوبو ورکوي. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس آبی کوثر. آمین یا رب العالمین. نو هغه وخت به کافران، مشرکان، منافقان او بدعتي خلق هغوی به هم حوض طرف ته ځي، لیکن هغوی به وشړلی شي. او دا جهنمیان چې کله دومره تږي وي، نو د ټولو نه مخکې به دوی حمیم طرف ته بوتلی شي او د هغه ځای نه به په هغوی باندې اوسکلی شي. او ځینې علما وایي چې حمیم په جهنم کې یو ځای دی، د هغوی د سکلو ځای دی، او ځینې وایي چې نه، دا د جهنم نه بهر دی، هلته به دوی بوتلی شي او د هغې نه پس به بیا دوی په جهنم کې داخل شي. والله عالم. لیکن څه هم چې هغه ځای وي، که هغه په جهنم کې وي، نو د جهنم په اور کې به داسې اوبه وي چې هغه به نه ایواپوریټ کیږي، نه به وچیږي. نو هغه خو به دا دنیاوي اوبه نه وي، ځکه چې دنیاوي اوبه خو په سل ډیګریز باندې خوټ کیږي او تف ترینه جوړیږي، او دا اوبه دغه شان په لیکویډ فارم کې به وي. نو دا خو به یا بیا تانبه وي، یا به سوبل میټل وي، او یا به سخت کاڼی وي چې ولی شوی به وي، ځکه چې جهنمی د دې نه یو ګوټ وکړي، نو د دې سره به د هغو د خولې ټوله غوښه او وازګ وسوځي. لیکن دومره تنده به وي چې هغې کله خېټې ته لاړ شي، نو د هغو کلمې به وشلیږي او هغه به ترینه د خپو په طرف راوځي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. نسکل هم د هغې عذاب دی او هضمول هم د هغې عذاب دی، او هغه به بیا غور طرف ته بوتلی شي او په هغې کې به په زور باندې ومنډلی شي. نو هلته به پرې د غور عذاب وي، او بیا به د هغې نه دې اوبو طرف ته بوتلیلی کېږي. دا خو به اوبو نه وي، خو مونږ ورته لیکویډ ویلی شو. الله اکبر. اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار. الله تعالی دې د داسې عذابونو نه مونږ محفوظ وساتي، زموږ اولاد او را روان نسلونه هم. نن انسان په دنیا کې د خپل لذت او تسکین لپاره څنګه څنګه بیوریجز او ډرینکس تیار کړي دي، څنګه څنګه مشروبات دي، د اوبو نه علاوه څومره ډیر مشروبات دي، او څوک د نلکې اوبو یا ګرمې اوبو څکل نه خوښوي. هر بنده بارلډ واټر خوښوي چې صفا وي یا فلټرډ وي، او یا د چینې اوبو وي. د نلکې اوبو خو څوک سکي هم نه، یعنی ټیپ واټر. چې خوراک غواړي، نو د زقوم نه به ورله ورکړی کېږي چې د هغې سره به نه لوږه ختمیږي او نه به بندله طاقت ورکوي، بلکې په عذاب کې به نوره اضافه کېږي. نو دا خوراک به څومره ګرم وي، دا ونه چې په جهنم کې سروایو کېږي. لیکن د دې نه علاوه، دا چې دا د غنو نه ډکه ونه ده او د غنو نه ډک ګراس، او دا به دومره ترخه او تیره وي. مونږ خو یو خوراک دوه درې ورځې نه شو خوړی، مونږ ورایټي غواړو. یو طرف ته جهنم او بل طرف ته لوږه، او دا خوراک د عذاب یو صورت دی. نو انسان ته به سو آرام میلاو شي، نو دغه شان به دی خوراک او څښاک لذي، او هغه به هم په زنځیرونو کې بنختی وي، راښکودلی کېږي به. بیا به جګړې نه کوي، او نه به دا وایي چې مونږ په دې خبره نه پوهیږو، دا لا څنګه خبره ده. لیکن بیا به د هغه منلو څه فایده وي. ثم قيل لهم، بیا به اویلی شي هغوی ته چې اینما کنتم تشرکون، چرته دي هغوی چې تاسو به شریک جوړول، هغوی چرته دي؟ تا تاسو چې بوي چې دوی دی د الله شریکان د چانه چې بستاسو امیدونه وو چې هغوی به مونږ رازادوي نو هغوی کوم خوادینن داسې به ولي ویلی کیږي هغوی ته ځکه چې د جهنم یو عذاب دا هم دی هلته د اور عذاب خو دی لیکن د هغې نه علاوه وهل ټکول داسې به د هغې نه پوښتنه کیږي چې په دې کې به قهر او غصه وي داسې وګڼئ لکه چې په جیل کې جیل والو له سزا ورکولې کیږي نو ورسره ورسره یې وهي هم چې کوم ځای دي ستاسو ملګري ووایئ نو ثبوت راکړئ مونږ له بیا به کوئ داسې یعنی هغوی ته کنځلې هم کیږي ویناګانې ورته هم کیږي په سوره دخان کې راځي چې فرشتو ته به وویلی شي چې دې ونیسئ او پراخ کودو باندې د جهنم مینځ ته وغورځوئ او د دو په سر باندې د خوټکې د لوبو عذاب توی کړئ د سر د پاسه به هم عذاب غورځولې کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله د جهنمی په سر باندې خوټکې د لوبو واچولې شي نو هغه به د هغو سر سوری کړي او لاندې جسم ته به لاړې شي او ټول اعضا به د جسم وسوځوي او هغه به بیا د خیټې نه راوځي او د قدمونو په خوا کې به راوغورځېږي ولې دا په سر ولې اچولې کیږي ځکه چې په سر کې دماغ وو او د هغه دماغو په وجه به یې لویانې کولې او لوی لوی خبرې به یې کولې د هغې سره به یې لوی لوی منصوبې او سازشونه جوړول نه به یې منل نو ذوق اوسکه انک انت العزیز الکریم بېشکه ته ډېر عزتدار او غالب جوړ شوی وې تا ته به خپل ځان ډېر لوی ښکارېدو که نه او عزتمن به درته ښکارېدو اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر کوپړې طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې کوچری د سیسا یو ګولا لکه څنګه چې کوپړې ده کوچری دا سی ګولا د اسمان نظمه کې تر اور زولې شي نو د اسمان نظمه کې تر 1500 کال فاصله ده نو دا ګولا به د شپې نه مخکې مخکې ځمکې ته راورسي یعنی د 1500 کالو فاصله به په لس یا دولس ګنټې کې ووهي لیکن که د جهنم د زنځیر د سر نه یوه ګوله وغورځېږي نو د هغې د انتها پورې یعنی د هغې د ژورتیا پورې به په هغې کې څلوېښت کاله لګي یعنی د هغه ځای نه چې کوم زنځیرونه راویزان شوي دي چې د هغې سره به هغوی اویزان شوي وي نو دا څومره ډېره فاصله ده د جهنم جورتیا د آسمان او ځمکې د فاصلې نه په زرګونو چند زیاته ده دا د ترمذی حدیث دی هغوی ته به وویلی شي چې کوم ځای دي هغه کسان چې تاسو به د الله سبحانه وتعالی سره شریکول د الله تعالی نه به تښتېدی او هغوی طرف ته به مو منډه وهله نن هغې چېرته دي قالو هغوی به وایي او دا به د هغوی نه هغه وخت سوال کیږي چې کله هغوی په ډېر سخت تکلیف کې وي هغوی به وایي چې ضلوا عنا هغوی ورک شول زموږ نه غایب شول مونږ ته په نظر نه راځي ځکه چې هغوی به څنګه په نظر راځي هغوی خو په خپله ګورې چې کوم ځای دي دوی به وایي چې هغوی زموږ نه ورک شول زموږ چې د هغوی نه کوم امیدونه وو هغه خو پوره نه شول بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکې مونږ به نه بلل د دې نه مخکې هیڅ هم د دې یو دا مطلب کیدی شي چې د شرک نه به انکار وکړي چې مونږ خو چرته هم شرک نه وو کړی او بل د دې دا مطلب دی چې مونږ چرته هم د داسې سیز عبادت نه دی کړی چې هغه مونږ ته فایده را رسولې ده او یا یې زمونږ نه تکلیف لري کولی شو زمونږ خو ټول عبادت بې فایدې وو مونږ خو پته نشته چې څو کړي دي نو اولنۍ معنی دا ده چې هغوی به د شرک نه انکار وکړي ظاهره ده هغوی چې څومره په تکلیف او مصیبت کې دي د هغې نه پس خو د انسان ذهن بیا کارم نه کوي د هغو به څه دماغ پاتې شي بیا هغه خو به په خبره پوهیږي هم نه کله به وایي چې مونږ خو د چا پوجه نه ده کړي او کله به وایي چې ها مونږ هسې فضول خپل وخت ضایع کړی دی مونږ خو څوک پیژنو نه مونږ ته خو پته نشته ځینې خلک وایي چې مونږ قرآن په دې وجه نه وایو ځکه چې په دې کې داسې د سختو سختو عذابونو بیان دی چې په دې کې خو نور څه شته دی نه انا لله و انا الیه راجعون نو خبره دا ده کتاسو گاڑی واخلی او هغه چلوی او سوک در توایی چی پس پیر بانی مزد زکا چی مخ کی کند رازی پاغی کی گاڑی اولتکی گی او خلق پا کی تباکی گی نو تاسو بسو آئے چی دا ما تا بدی خبری کوی دا کندی خبر را تا کوی او دا غرزیدو خبری را تا کوی دا خو بس مونگ روی دی بندست تاسو سرا خوکرل او کبدو کرل تاسو بداغو شکر گزاری او کداغو بد بوایی چی دی خو بس ویرول کوی مون خواب مذبان دی روان و او دو مون ویرولو چی کل او غرزیده نو حل بسمیده چی سوک در سر سخیر خواهی وکری نو تاس خو بداغو احسان من شی او شکر بیدا کوی چی پا وقت باندی خبر کرو گنی واقعی مون خو دیر تیز روان و او مون غرزیدو والو نو بیا ولی داسی دا چی دا قسم خبری پا قرآن کی کیگی نو خلق خفا کیگی او مایند کوی چی چرت زمون پا جوان که خفگان را نشی چی اوخ که مو اونا بهیگی او دا فیلمونو پا کتو سر خو جڑاگانی کوی خو چی دا قرآن سر مو دسترگو نا اوخ که لاری نشی او وای چی زمون پا جوان که خو هرسی هم تنشن ده دا قرآن دا ویلو سر خپل تنشن نور نشو زیادا ولی نو تاسو لخو احسان مند او شکرگزار جوڑی دل پا کار دی دا خپل رب زکر چی جنت او جهنم خبر حق ده او دا ده ها غرب احسان ده چه اغو مونگ تا پا دنیا کیو فرمایل چه گوره که پا ده لاره باندی لاره نو دا بمو انجام وی زکه چه تاسو خپل سپید کنترول کرده چه بریکو لگوی چه احتیاط کوی کچری حل تا را تا پتا لگه دلی وی نو بیا خو با دیر لیت و او دا سو وڑا خبر نده دا محسوس کرده زکه چه انسان خپل دیتوال پریگ دی دا خو ده ها غو احسان ده چه هر شی را تا دل تخوازی حکرو مو خو اس هم نسمیگو او کاغو را تا نوی ویلی نو بیا بزمونگ سو حال وو کچری دا خبری مبهم پاتی شوی وی یا پتی پاتی شوی وی چه زمونگ مزاج خراب نشی نو بیا بمونگ سو کول زمونگ بیا سو حال وو او دا متکبر خلکو او دا غوی تکبر هغوی کم خاور سول او زیاد بحثون سوک کوی چه سوک متکبر وی لویی وی پکی دل تا چی با پا کمالوهی که گرزی دل نو اس حل تا سمر پا زلت کری سمر رسوائی دا داغی دا پارا نو لویی دا انسان سر خوند نکوی او پا لویی که انسان دمر لری لار شی چی بیا دا اللہ تعالی پا آیتونو بانی هم آغی جررتو کری اس کو دا چا جون دیر پا عیش او آرام کی تیر شوی وی پا دنیا کی مزی کری وی خو کدا هغو انجام دا سی دا رسوائی شی نو دا سمره دا نقصان سودا دا بیا. دا غوی نبا تا پوسو شی چی اس هغوی چرت دی. هغا تاس چی با دا اللہ تعالی سر شریک جوڑول نو هغوی پا دا حسرت او پیمانه سروائی چی هغوی خو ارخ شول زمونگنا هغوی مونگتا نمیلاویگی. هغوی خو پا دنیا کی پاتی شول. تاسو چی خپل وقت او مال پا چا پسی زای کرده دی نو هغا طول نن چرت دی. اس تا دوی پلاس کی حس هم نشتا نه وقت واپس رازی او نه مال راتلیشی او نه ورته د دنیا عیش او آرام ملاوی دیشی. اسی لمن خالی ده. نی سوک بچکول والشتا او نی سوک فریاد او ریدو والشتا. زکه بوایی چی اورک شول زمونگنا. مون خودوکو خوڑا. هغوی خلوی وونا. مون حسی لوی اگنل. نو اللہ تعالی و فرمایل، كذلك يضل الله الكافرين چې دغه شان الله سبحانه وتعالى ورکوي کافران دا تاسو چې غلطي فیصله کړی دي الله تعالی تاسو نه د حق د قبلولو توفیق واخیستو چې زړونه تور شي نو د توبې توفیق هم د بندنه واخیستی شي ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض دا ټول هر سو په دیری چې تاسو په دنیا کې خوشحالی مناوهلې تاسو به ډیری مستۍ کولې په ځمکه کې تفرحون د خوشحالی په معنی کې راځي او د تفرحون نه پسې تمرحون راشي نو د دې مطلب وي چې ډیر مست وو ډیر مصروف وو ډوب شوی وو او د تمرحون معنی ده د لویۍ چې ډیر په لویۍ کې وو بغیر الحق حالان که استاسو حق نو دا الله نعمتون تاسو تمیلو شوی و لیکن دا دی دا پارنا چی تاسو پاغی بانی لویو کری چی کل تاسو داسی مستی اولویانی شورو کری و بیما کنتم تمرحون او پا وجه داغی چی تاسو با غرور کوو دلته دا غوی دو وجی بیان شوی چې په دنیا کې تاسو ته سو میلاو شوی و نو په هغې باندې به تاسو لویانی کولې، خپل ځان به درته ډیر لوی ښکارېدو. انسان په سو باندې لوی کوي، یو شی هم دا غو خپل نه دی، هر سو هغوله الله تعالی ورکړی دی. نو بیا موږ لویانی په سو خبره کوو، په کورونو باندې، په ګاډو باندې، په پیسه باندې، په خپل ښایست باندې، په خپل علم باندې. په دې کې کوم شی د انسان خپل دی؟ یو شی هم دا غو خپل نه دی. دا کورونه، محلې موږ ګورو چې په دنیا کې د خلکو لوټ شي، حسن او جمال د بوډاوالي سره ختم شي، قوتونه راشي په مخ کې، یا بیماری راشي نو دا هم لاړ شي. په دنیا کې د بندن الله تعالی واخلي، د علم په وجه په انسان کې لوی راځي او هغه هم د بوډاوالي سره ختم شي. بنده داسې شي لکه یو بچی په دنیا کې چې انسان له څه هم الله سبحانه وتعالی ورکړی دي، کچرې د هغې په موندو سره انسان الله تعالی هیر کړي. بنده لکه د قارون نه چې هیر شوی و، نو په کار خو دا وه چې انسان الله تعالی ته نور ښکته شي، چې د یو نعمت د موندو سره انسان داسې مست شي چې الله تعالی ترینه هیر شي. نو دا فرحه لفظ بیا په بده معنی کې راځي. خوشحالېدل بد شی نه دی، چې نعمت ورته میلاو شي نو الحمدلله په هغې باندې نور ښکته شي، خوشحاله شي. لیکن دوی په ناحقه خوشحاله شول. څه مطلب؟ یعنی دوی ته نعمت میلاو شو نو الله تعالی ترینه هیر شو، او دا ډېر غټ ازمایش دی. چې انسان ته نعمت میلاو شي نو په کار ده چې هغه الله تعالی یاد وساتي. او اکثریت ته انسانانو څنګه دی چې څنګه ورته نعمت میلاو شي نو هغه وخت هغه الله تعالی هیر کړي، اوس نه په عبادت کې زړه لګي او نه منځونه په وخت باندې کوي او نه ورسره د قرآن د پاره وخت وي، ځکه چې بیزی شي ډېر. د نعمت د میلاوېدو سره زموږ اولنی ریاکشن دا وي چې الله تعالی وروسته کړو او په نعمت کې مصروف شو، مست هم شو او لویي هم کوو. دا لویي چې وي نو دا دویم سټیج وي، اوله مستي راشي، بیا رو رو لویي راشي چې زما سره دا شی دی. او ګورئ، دا دوه صفات دي چې دا بنده جهنم ته بوزي. هغوی ته ویلي کېږي چې ذالکم، دا خبره یعنی دا سزا تاسو ته په دې وجه میلاویږي، دا تاسو چې په ځمکه کې داسې مست وی، تاسو ډېرې نخرې وې، څه چې درته میلاو شوي وو نو د هغې په وجه تاسو ډېر په مستۍ کې وی، داسې مصروف وی چې بیا درته هیڅ هم نه یاد چې د الله حق څه دی، د انسانانو حق څه دی. لویي مو شروع کړه، نور د تحقیق کاره شول. چرته دا دوه صفات په مونږ کې خونه دي. ډېرې جینکۍ د وادونه مخکې ډېرې پرهیزګاره وي، دعاګانې کوي چې وادو مو شوې، چې ښه رشته راته میلاو شوې، دا یو نعمت وي. او چې بیا هغه ورځ راشي نو څه شي؟ بیا ورته نه الله یاد وي، بیا څنګه په مستۍ کې وي او څنګه په لویۍ کې وي؟ چې داسې رشته خو د بل چا شته دی نه، او د هغې نه پس څه شي؟ چې ښه کور ورته میلاو شي، آرام ورته میلاو شي، هر څه ترینه لاړ شي هیر شي، بیا ترینه دین لاړ شي هیر شي. دغه شان خلق د اولاد دپاره دعاګانې کوي، او چې الله تعالی ورله اولاد ورکړي نو د الله سبحانه و تعالی سره چې څومره هم وعدې کړي وي نو هغه ترینه لاړې شي هیرې شي، هر څه ترینه هیر شي. چې الله راله زوی راکړو نو د هغې سره داسې په لویۍ کې وي او بیا په ځان نه پوهیږي. او چې د چا سره پیسه راشي، یا ورته غټه عهده میلاو شي، یا ښه جاب ورته میلاو شي، یا لوی کور چاته میلاو شي، هر قسم نعمت چې میلاو شي، اوله په وړوکي کور کې و زر زر به پاک کړو، اوس چې کور لوی شو او لوی ورته میلاو شو، یا ډېره پیسه ورته میلاو شوه، د هغې نه پسې بیا شاپینګ نه ختمیږي، وخت ورسره نه وي چې څه وکړو. دومره شاپینګ چې کوي، لوی کور دی، هغه ورته سجا وهل دی، او د هغې نه پس لویي شروع شي، خلکو ته لویانې کوي، خلک راغواړي، خپل نمایش کوي، دا ټول څه دي؟ په ځمکه کې تاسو په ناحقه باندې غرور شروع کړو، په دې کې کوم شی ستاسو و؟ قارون وی که نه چې دا هر څه ماته د خپل محنت په وجه میلاو شوي دي. اکثر د خلکو هم دغه سوچ وي، حالانکه دا لویي په ناحقه ده. ناحق خوشحالېدل دي، ستاسو دا خیال دی چې دا ستاسو په وجه میلاو شول، دا ستاسو لویي او مستي چې ده په دې وجه نن تاسو دلته پراتو یې. خلک په خپله وایي چې مونږ په دنیا کې داسې مصروف شوي یو، اوس خو زموږ سره وخت نشته، زموږ مشغلې دومره ډېرې دي، ځکه چې نعمتونه چې دومره ډېر دي، چې څومره نعمتونه ډیر وي نو په کار خو دا ده چې هغه مره بنده الله تعالی ته نور ښکته شي چې د سر د اوچتولو نوبت نه راتلی. مونږ څنګه سر اوچتولی شو؟ مونږ چې څه غوښتلي وو نو الله تعالی مونږ له د هغې نه نور ډیر زیات هرڅو راکړل. دا نعمتونه هم ټیسټ وي، دا ازمایش وي. او که په نن ورځو کې وګورئ نو رب طرف ته د نه توجه کولو سبب څه دی؟ د هغې وجه دا ده چې زموږ سره نعمتونه ډیر زیات شوي دي او مونږ په هغې کې ښه مصروف یو، په هغې کې داسې مست یو چې زموږ سره نه د آخرت څه فکر دی او نه د هغې د تیارۍ او نه د عمل کولو، مشغلې مو ډیرې شوي دي او دا ټول مصروفیت د دې نعمتونو په وجه دی چې الله تعالی مونږ له راکړي دي. لږه جایزه واخلئ خپله، کچری الله تعالی هغه نعمتونه واخلي نو څه به وشي؟ نه به کور وي او نه به بیا مصروفیت وي. او خدای نه خواسته که الله تعالی هغه بچی واخلي نو څه به پاتې شي؟ بیا به هیڅ مصروفیت نه وي. کچری الله تعالی هغه مال او دولت واخلي نو څه به پاتې شي؟ بیا به نه شاپینګ وي او نه نور څه، بیا به څه کوئ؟ لیکن انسان د نعمتونو سره څنګه مصروف شي، کوم رب چې راکړي دي نو هغه یې قایم هم ساتي، هغه برقرار ساتلی دي. داغونه بنده مخواړوي او ویریږي نه چې که هغه یې رانه واخلي نو څه به وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ای الله د نعمتونو د زوال نه مو وساته. دا نعمتونه چې نن میلو شوي دي نو د دې زوال هم راتلی شي، نو په کومه خبره بیا انسان لویی کوي او په څه مستی کوي؟ دا خو ستاسو حق نه جوړېدو. چېرته داسې ونه شي چې ستاسو ټول عمر په دې کلونو کې د لوبو د سامان سره تیر شي او لاړ شئ د دې ځای نه، او بیا درته هلته وویلی شي چې تاسو خو به پناهق لویی کوله. نو دا خبرې ضرور په ذهن کې ساتئ، دا اکټیویټیز، دا مصروفیات پناهق لویانی د نعمتونو په وجه په هغې باندې مستی او لویانی کول دا ناحق دي. د دې سره لویانی راځي، دا د انسان حق نه دی. په دې کې د مشغولېدو سره هغه الله نشی هیرولی، او خاص دلته چې د څه ذکر شوی دی چې د الله تعالی نافرمانی کول او د الله تعالی په آیتونو کې جدال کول چې د رسول مخالفت کوي، په کتاب کې جګړې کوي او بیا هم هغه لویانی کوي او په خپلو رکېدو باندې مطمئن دي او خوشاله دي، د الله تعالی په نافرمانی کولو باندې خوشاله دي. لیکن دا خوشحالي ناحقه ده او دا به هغوی هغه اور طرف ته ولیږي.